This is VOA 1, the hits.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نو قدم نورونکو السلام علیکم. تاسو ته زیر لرو چې موږ د یو نوي لړۍ سره تاسو په خدمت کې حاضر یو، او هر شنبه تقریبا موږ د افغانستان د پولیسي جرګې یو استازی چې د ولس استازی وي هغه به راځي او خپرونه کې به تاسو سره خبرې کوي او تاسو ته به ستاسو د پوښتنو ځوابونه درکوي. موږ نن د پیل دپاره د افغانستان د سرحدي ولایت کونړ ولسي استازی ښاغلی جاوید صافی رابللی دی. فیسبوک کې موږ د هغه د نوم سره د خلکو نه غوښتلی چې پوښتنې وکړي، نو هغه پوښتنې هم موږ راخلو او پروګرام کې به جاوید صافی صاحب سره د هغوی د استازیتوب پارلمان کې د هغوی په ایجنډا او راتلونکي باندې خبرې کوو. نو ښاغلی جاوید صافی صاحب ترکلی وایو. السلام علیکم جاوید صافی صاحب.
خیر اوسې. ډېره مننه
صافی صاحب. اول که تاسو نه دا پوښتنه وکړو چې د ولس استازی د کونړ استازی څومره اهمیت لري، تاسو د بل ولایت د استازی ترمن به څه خټ توفیری؟
لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه چې کونړ یو سرحدي ولایت دی چې په هغه کې د مختلف قومونو ژوند کوي او بیا هغه د ولس ضرورتونه هم د نور ولایتونو سره فرق کوي، نو په همدې اساس باندې د کونړ اهمیت د دغې استازولي د نور ولایتونو سره په ډېر اندازه باندې توفیر کوي، ځکه دغه یو سرحدي ولایت دی، دغلته ضرورتونه ډېر زیات دي، خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، نو په همدې خاطر باندې په ولسي جرګه کې او په مرکز کې د دوی استازیتوب هم یو څه ناڅه ستونزمن دي او سخت دي، نو په همدې اساس باندې د دوی اهمیت او دغه لږ زیات دی.
تاسو چې څو وخت نه پارلمان ته تللي یاست د ولس په رایه باندې سم کړی دي، تاسو یادول څه شته چې تاسو د ولس هغه ژمنې هم کړی وي هغه کوم څه کړی؟
او بالکل عابد صاحب، د ولسونو سره موږ ژمنه کړې وه چې ستاسو هغه نه رسول شوی غږ به رسوو، ستاسو حق به اخلو. تاسو ته معلومات دی چې افغانستان کې دغه د نوي دورې او د نوي حکومت نه راوروسته چې څومره مطلب دغه امکاناتو د افغانستان د حکومت سره نورې دنیا کومکونه کړي وو، نو په هغه اندازه باندې هغه انکشافي متوازن یا هغه ولایتي برخه چې وه د کونړ لپاره په نظر کې نه و نیول شوي، نو موږ د ولس غږ په خپل وخت باندې رسولی دی. هغه کومه بودیجه چې د دې لپاره ضرورت وه د انکشافي کارونو لپاره، نو هغه موږ په نظر کې نیولې ده، هغه موږ کوشش کړی دی، او د کونړ ولایت د صحت باره کې، د امنیت باره کې، د تعلیم او د زده کړو باره کې، همدغسې د انکشافي کارونو باره کې موږ کوششونه او هڅې کړي دي، او انشاءالله ولسونه پوهېږي چې څومره موږ په خپلو کارو کې بریالي یو.
تاسو خپله جاوید صافی صاحب د کونړ د استازي په توګه مهمه څه ښکاري چې اول دوه درې باید کونړ ته پرسه وشي؟
او د کونړ ولایت لپاره تر ټولو مهم شی د هرې ولایت لپاره هغه په اوله برخه کې امنیت دی، بیا تعلیم دی، همدغسې صحت دی، انکشافي کارونه دي چې دغه په اول قدم کې امنیت راځي، بیا همدغه تعلیم دی، صحت دی، او انکشافي کارونه دي، دا یو بل پورې تړلي دي، نو دغه مهم کارونه دي چې باید په یو ولایت کې وشي.
دلته موږ اوریدونکو په فیسبوک باندې تاسو لپاره یو شمېر پوښتنه را لیکلې دي، موږ به د دې لپاره چې هغه د ټلیفون امکان نشته چې موږ سیره واخلو، نو هماغه ستاسو د ولایت ستاسو رای ورکوونکي دي یا نور دي هغوی پوښتنه را لیکلې دي، که اجازه یو یو برای واخلو.
بالکل بالکل مهرباني.
دوی مهمه پوښتنه زیاتره پوښتنه کړلې هغه د کونړ د سین مسله ده، هغه د بند تاسو نه تا توقع کیږي چې دی هغه کورته کوي یا کار وکړي پارلمان چې دی هغه فشار راوسي څه کولی شي د خلکو د جواب لپاره څه ویلی شي؟
او همدا خبره ده، موږ په خپل کمپاین کې د خپل ولسونو سره دا ژمنه کړې وه، دا وعده کړې وه چې د کونړ یو غرنی ولایت دی چې زموږ د کونړ ولایت کې ډېرې ځمکې نشته دی، کاروبار نشته دی، د یوازینی شی او د کونړ د ولسونو سره چې په لاس کې دی هغه زموږ دغه طبیعي منابع دي چې ځنګلونه دي، او د همدې سره څنګ کې زموږ ډېرې زیاتې او پراخې اوبه دي، سیندونه دي، نو موږ له دوی سره په کمپاین کې هم دا ژمنه کړې وه چې د اوبو د مهار لپاره، د اوبو د مدیریت لپاره، د بندونو د جوړولو لپاره، د سیند د دغه اوبو څخه چې هر کال زموږ ځوانان وړي زمونږ د کونړ باغه په ضرر باندې زیاته برخه تمامېږي. په دغه برخه کې به مونږ کوشش کوو تر څو دغه په یو ښه دغه فرصت باندې بدل کړو. او نو په همدې برخه کې مونږ د ولسمشر سره چې کله مونږ په کمپاین کې ملګرتیا کوله نو لاغه څخه هم دا ژمنه اخیستې وه چې د کونړ د اوبو د مدیریت لپاره به مونږ سره همکاري کوي. همدغسې څومره چې زمونږ غږ رسېده مونږ غږ رسولی دی. خو دلته یو مشکل یو ستونزه هغه دا ده چې اکثره د کونړ ولسونه همدا غږ کوي چې مونږ د کونړ د اوبو څخه استفاده کول غواړو او د کونړ په اوبو باندې ډیم جوړول غواړو. ځینې کمې به د حکومت لخوا هم شوې وي خو ځینې کارونه داسې دي چې هغې کې د افغانستان حکومت هم قاصر نه بلل کېږي، بلکې هغه زمونږ اقتصادي وضعیت هغومره نه دی چې څومره لکه باید زمونږ دغه د کونړ د سیند د اوبو نه استفاده وکړو. مثلا مونږ که په کونړ کې بند جوړو نو د سور ټاق په بند باندې تقریبا $200 میلیونه مصرف راځي. همدغسې د تاګي بندې او دغسې نور لسګونه بندونه دي چې هلته د جوړېدو امکانات شته دی او جوړېږي. ولې په هر یو بند باندې تر د $200-$300-$300 میلیونه پورې مصرف راځي په هغه ورکوټي بند باندې. بیا ځینې چې دی بیخي واړه بندونه دي چې په هغې باندې په مثلا په $300,000 باندې په $500,000 باندې یو بند جوړېږي او هغه د برېښنا د ورکولو او د یو څه نه د ځمکو د خړوبولو لپاره دواړه برخې کار کوي چې په هغې کې د حکومت لخوا مونږ سره هېڅ همکاري نه ده شوي. نو مونږ په دغه شکل باندې دغه اولیتونه په دوو تقسیم کړي دي چې یوه برخه هغه غټ بندونه دي چې د افغانستان اقتصاد زمونږ بودیجه هغه دومره نه ده چې مونږ پرې غټ بندونه جوړ کړو. د امکان کې چیرې د افغانستان حکومت وګواړي او دومره وایم چې امکان په دې وخت کې د غټو بندونو د جوړولو امکان چې زه په خپله د مالی بودیجې کمیسیون کې یم په هغې باندې تقریبا مثلا د دغه د سور ټاق بند $200,000-$300,000 مصرف په هغې باندې راځي چې هغه هم زمونږ بودیجه نه ده. زمونږ د ټوله بودیجه د افغانستان چې دغه $15.2 میلیارده ده. نو که چیرې مونږ $1 میلیارد بودیجه دیر ته دې رابیاله کړو نو اول خو دغه امکان نه لري. نو په دغه اساس باندې د غټو بندونو جوړول مشکل دي ولې واړه بندونه چې هغه
جاوید صافی صاحب خپله وایي چې د مالی او د بودیجې د کمیسیون غړی یم نو پیسې خو ټولې تاسو سره دي نو تاسو په اختیار کې
همدغه خبره ده چې زمونږ 49% بودیجه د خپل د داخلي عوایدونه ده چې هغه تقریبا $2.2 میلیارده کېږي. دغه 50% بودیجه چې ده دا زمونږ د خارجي مرستو باندې دي. هغه خارجي مرستو کې دغه ډېره واضح ده چې دوی مونږ باید په کوم ځای کې دغه پیسې مصرف کوو وی لګو. نو دغه 2.5 میلیارده یا 2.6 میلیارده ډالر چې دي دغه د ټول افغانستان د 34 ولایتونو لپاره د انکشافي پروژې دي. همدغسې زمونږ عادي بودیجه ده په مختلفو برخو کې دا هېڅ بسنه نه کوي او په دې شرایطو کې د $1,200,000,000 بیلول یا د $500,000,000 بیلول دا مشکله ده. ولې مونږ هڅه کوو کوشش کوو چې د ډونرانو سره د یو سیټ سره د امریکای د حکومت سره په دې باندې خبره وکړو او مونږ سره د یو بند
من جاوید صافی صاحب اوردونکو ته یادول نه وکړم چې نن مونږ د ځانګړي خبرونې د ولس استازي کې د کونړ د استازي پولیسي جرګه کې جاوید صافی صاحب سره خبرې کوو. صافی صاحب ځینې پوښتنې دلته دي غواړي چې شریک جواب ورکړي. اظهر خان صافی صاحب دی، همداشان دی، ولی محمد ایوبی صاحب دی او یو بل امین الله هلال دی. هغوی وایي چې تا سره ملاقات کول سختي وایي، خارجه سره لیدل اسانه دي خو خپل وکیل سره لیدل سختي. ایوبی صاحب بیا لیکي، صافی صاحب لیکي چې وکیل صاحب کور په خارج کې دی او دی چې دی خپل ولس ته وخت نه ورکوي. د دې جواب ورکولی شي؟
بالکل بالکل ابي صاحب، اسان خبره دا ده چې دغه ملګرو ته په ډېر احترام باندې زما ولس دی زور ته دوی په ما یو تر ټولو لوړ باور کړی دی او د دوی هره ګیله زما ماته په چا خبره په سر سترګو قبوله ده. ولې یو دای چې زه په افغانستان کې ما بل دا چې زه یا په رسمي سفر باندې په خارج کې ما یا زه دلته امریکې ته راغلی ما د خپل فامیل خواته راغلی ما نو دغه دواړه سره فرق کوي. دلته هم د یمنو ما دا مسؤلیت ګڼلې ده په امریکا کې د افغانستان دغه ورستیو کې تقریبا 30,000 کورنۍ د افغانستان امریکای ته راغلي دي، چې هغه هم زما د موکلین دي او دا غوي د ریجات ستونزې دي چې هغه د امریکای د حکومت سره د افغانستان د سفارت سره د دوی سره باید موږ د دوی خبره شریک کړو چې هغه می په خپل ځای باندې کړی دي. ولې کله چې په افغانستان کې ما په کابل کې ما په کونړ کې نو زما په هر ځای کې چې دفتر دی د ټولو موکلینو پر وړاندې خلاص دی، په ځینې وخت کې ټلیفون ته ځواب نه ورکړل شوی. نو یادونه یې ضرور ده چې زمونږ کمیسیون د نورو کمیسیونو سره ډېر زیات فرق او متفاوت دی، فرق لري او متفاوت دی. هغه په دې معنی چې مونږ د ټول افغانستان چې 3 بودجوي واحدونه دي په هغې باندې هر ورځ کار کوو او 8 ساعته کار کوو. نو په دغه ما یو مسؤلیت ګڼلی دی چې د افغانستان په دغه شرایطو کې او زمونږ په دغه اقتصاد کې باید په دې باندې یو صحیح بودیجه باندې کار وکړو، هر ادارې ته هغه خپل برخه ورسیږي او متوازن انکشاف په نظر کې ونیول شي. همدارنګه د کونړ د خلکو حق چې په 13 کلو کې خوړل شوی دی دغه مونږ واخلو او ونیسو. نو په همدې اساس باندې په ځینې وخت کې د دوی ټلیفون ته ځواب نه ورکړل شوی دغه وجه ده. ولې ما د کونړ د خلکو په غوښتنه باندې تقریبا زما 3 سکرتران دي او هغوی کوشش کوي چې د خلکو ستونزو ته
خبرو پیدا باندې مونږ غواړو تاسو واشنگټن کې وایي یو دلته د افغانستان د سفیر سر ولیدل د دیوال بارک چې کوم خبره وي چې هغه من سمصرف زیات راغلي د فساد تورونه پیدي هغه کې سب پرمختګ شوی دی او تاسو اوردن کې سره د بارک سره نوی خبره شته
او نو اصلا نوی خبره ده. ما په مرکو کې مختلف مرکو کې میادونه کړی ده چې د سفارت موضوع دا ډیره جدي موضوع ده، دا د افغانستان نه بیرون نه ده او دلته کې زه راغلی یم. نو ما په دغه برخه کې چې د افغانستان سفارت می بررسی کړی ده، ما یو هر اړخیزه بررسی کړی ده چې په دغه کې نه یوازې دغه دیوال په کې ډیره وړه او کوچنۍ موضوع ده. ما د ټول د سفارت د کارمندانو همدغه سي د مراجعینو سره د دوی د رویې دلته خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو د نوري دنیا سره د اړیکو د جوړولو په دغه برخه کې مې بررسی کړی ده چې هغه به د دولت سره هم شریک کړم او د ولسي جرګې تالار ته به زه د گزارش په شکل کې دغه راپور هم ورکړم. نو دا هم ډیره زیاته مهمه موضوع وه، هغه چور او هغه ظلم زیاتی چې په افغانستان کې روان دی، فساد دی، نو همدغسې په نوره دنیا کې هم دی. که چیرې د ولسي جرګې د استازي په توګه د هیواد څخه بهر زه پوښتنه ونه کړم، یو بل وکیل ونه کړي، نو د دغه ولس پوښتنه به په بیرون کې څوک وکړي، د سفارتونو نه به څوک پوښتنه وکړي. لږ تر لږه دوی دې خبرې ته متوجه شو چې د افغانستان حکومت په ولسي جرګه کې د خلکو استازي د هغوی دنده دا هم ده چې یو سفارت ته راشي او د هغوی نه په کلکه باندې پوښتنه وکړي. همدغه مې رایسته نچوړ دی چې په د افغانستان سفارت دا ډېر مهم ځای دی، همغلته په هره برخه کې فساد روان دی او د دغه د مخنیوي لپاره به زمونږ غږ که هغه د افغانستان سفارت په واشنگټن کې وي، که هغه په بل هیواد کې وي، که هغه داخل د افغانستان کې وي، د هغې مقابل کې مونږ ودرېږو او په کلکه باندې به د خپلو ولسونو د هغه غریبو خلکو چې هغوی
خارجه وزارت مسؤلیت لري د هر ملک چې هغه سفارتونه کنټرول کوي یا کس کېږي څه شکایت دي، نو تاسو مستقیم د سفارت سره رابطه کړئ د پزې چې د خارجه وزارت سره رابطه کړئ؟
او زمونږ قانون نه د مالی بودیجې کمیسیون د اقتصادي کمیسیون دی او مونږ د ولسی جرګې نه د اداري هیئت نه پرته هم کولای شو چې مستقیما ځکه زمونږ کارونه ډیر دي که مونږ هغه مراحل طی کوو نو په دې کې ډېر زیات وخت لګېږي. مونږ مستقیما د یوې ادارې د بررسۍ حق لرو ځکه چې دغه مونږ ته د ولسي جرګې هغه د داخلي وظایفو قانون اجازه راکړې ده. ولې مونږ په قانوني توګه د وزارت خارجه ته مکتوب لیږلی او د هغې له خوا نه زه رسمي معرفي شوی وم چې دلته مې بار بار رابطه کوله، د دوی دغه کمیونیکیشن یا زما د اړیکې چې د دوی سره وي دغه بیخي کمزورې وي، نو په د دوی له خوا دغه ځواب چې هغه څه رقم لازم و هغه نه راکول کېده. نو تر ډېرو کوششونو وروسته چې زما حق او زه په دې توانېدلم چې زه به همدغه چې کوم ما د دوی سره رابطه وکړه او کار می مختلفه وړه. نو مطلب دا دی کوم دل سره غلی یو په خپل مصرف باندې راغلی ما دا خبرم باید ولسته کوم تاګ می بیر ته په خپل مصرف ته ورات راغلی په خپل مصرف می ولی بررسی می د افغانستان د خلکو لپاره کړی دا د خپل رخصتۍ په وخت کې می دا نه دی ګڼلې چې راځي په رخصتۍ باندې ما هغه می رسمي د دغه دیوال او دغه سفارت بررسی کړی دا او وزارت خارجه لخوا چې کله پر رسنیو کې خبره ښکاره شوه نو دا غي نه ورسته وزارت خارجه بیا په سفارت باندې فشار راوړ چې هغه ما سره د رسمن ولیدل ولی غیر رسمي د زما وظیفه وزیر راغلی ما د یو وکیل په شکل باندې راغلی ما یو د دې مراجعینو په شکل کې هم راغلی ما چې تاسو برخورد شوه دې زه دوی نه پیژندل هغه څه ما سره شته دي
مخکې ولر شو صافي سره نور پښتنه هم ډېری دي په فیسبوک باندې غواړم چې تاسو ته یو په وړاندې کوم دلته اردن کې سوال کړی دی د کونړ نه او هغه هم تاسو یو رائے ورکون کې دی چې هغه چې دا د دیوال د ازغن تار عرفان الله اسد وایي چې وکیل څنګه مخند چې پاکستان کونړ ولې دنه ازغن تار او ډېر نورې پوسټي جوړې کړې دي تاسو یې ولي غلی یاست
په دغه رابطه باندې زما په فیسبوک کې پالیسی جرګه کې همدغه سي په رسنیو کې زما درې ډیر زیات روخانه دي زه په خپل دغه کرخي ته ورغلې ما نوافات تللې ما دغه نور سیمه ته تللې ما خپل غږ په دکړې دي پولیسي جرګه کې لګ یو څه موده وړاندې چې کله دغه د پولیسي جرګې رخصتي نه وشوي هغه وخت کې موږ د وزارت داخله سره د کونړ باندې د بریدونو د اغزن افغانستان مطرح کړی دا ولې دې خبرې او دې کارونه تا سیدي چې پاره کې د افغانستان حکومت تر اوسه پوری دومره وسه نه لري ولې دا د یو کړي پیس باندې د ګلسو د استازي په پیس باندې دا لکه ماته قابل قبول نه ده او چې کله وخت راغې نو موږ به د دغه پښتنه په زور باندې کوو ولې هغه کوم غږ چې د ولسو نه دی نو ماره سوال دی او په دغه کې دا کوم ملګری نیوکه لري نو زما فیسبوک دی موږوري در سنه یو سره د معلوماتو کې ویډیو مشته ده او ما په دغه اړه حکومت باندې غږ کړی دی او هم دغه سي د پاکستان د حکومت نه غوښتي چې دا یو ښه غونډې توپ نه ده نو ان شاء الله چې دوی دغه سوال په دغه طریقه باندې حل شي کې دوی لیک معلومات
مننه کوم بل اوردن کې دلته څنګه فریق ده عمر سال ارزي صاحب کونړ د ذکر په برخه کې څومره په مختګ شوې دی تاسو د دې پر څه کوي دلته خلک ډیر مشکلات لري مکتبونه نشته
او بالکل د کونړ معرف پټول کی تر اوسه پوری د کونړ لپاره کوشش کوي تر څو د کوم خدمات چې د افغانستان حکومت یې وړاندې کولې شي په خاطر وړاندې کی منګه د هغه سره په همکاري باندې وخت په وخت د معرفت وزیر صاحب سره لیدنې کتنې کړې دي د سند بودیجا کې می په ډیر ول سوالیو کې د مکتبونو تعمیرونه منزور کړي دي هغه کوم مشکلات چې دي رسمن تلې ما په خپل د شاګردانو له خپلې می اوریدلې دي د استادانو څخه می اوریدلې دي د معرفت رئیس څخه می اوریدلې دي چې کوم په ریاست کې حل کیږي هغه می مغل ته رئیس صاحب ته ورکو ته کړي دي کوم چې په مکتب کې حل کیږي معلم ته مدیر ته می ورکو ته کړي دي کوم چې په کابل کې مرکز کې وزیر صاحب سره حل کیږي نو دغه سره به ان شاء الله یو اندازه حل کړی دي او د تعمیرونو غټ مشکل دی په کونړ کې چې بي تقریبا په ډیره کې څه دی چې موږ تعمیرونه نشته او شاګردان د شین اسمان لاندې اوړي او کوم چې درس وي هغه راوي ته باندې خپل هڅه کوششونه کړی دي او یو څه تعمیرونه هم منځ کړی دي امید لرم چې راتلون کې کلو کې زور منځ شي نو د ماري په برخه کې تر اوسه څنګه
یو ځل یادونه اردن کې د بیا وکړو چې نن موږ ځانګړې خبرونه د ولس استاد کې د کونړ ولایت د ورستۍ رګي استاد جاوید صافی سره ملمه ده هغه نه پوښتنه کوو جاوید صافی سره د ورستۍ برخه د خبرونه غواړو چې د خبر نه خلاصه کو او اردن کې تکرار د موږ سره تقریبا چې کنسلو نجات پوښتنه په فیسبوک راغلي دي هغه تاسو په وطن کې د پاتې کېدو یا د خلکو د اړیکې ځینې ملګري وایي چې رایم جو غختله کورونه باندې ګرځېدلی اوس چې پارلمان ته لاړې د غریب پښتنه نه کوي به تاسو سره ګرانه د وطن کې کم نهسته وطن نه بهر زیات استي د دې بسنګ جواب ورکړه
او د دې خبرې په جواب کې زه دغه مروي ما چې د کله په افغانستان کې ما نو ما د خپل ولسونو سره د وخت په وخت په رابطه کې ما کونړ تم تللې ما او بیا چې کله د وطن نه بهر ما نو زما فامیل دل تری خپل رخصتی می دل تر اوړی دا دل تمی هم د افغانستان د خلکو غږ پورته کړی دی، کوشش میکړی دی چې دا وای اغستون زتا چې د وطن نه بیرون کوم افغانان دي دا وای تم حل لار پیدا کوم. ولی کله چې په افغانستان کې ما نو دا خبره هم ناممکنه وي، ځکه ما سره رښتیا هم چې د کونړ خلکو ډیر په اخلاص باندې موږ ته رایه راکړی ده، په موږ باور کړی دی. هغه د بیل بیل موکل کور ته ورتګ به سخت وي، ولی په مړی ژوندي کې ورته په کلکه ولاړ یو او دغه زما ولس دی. نو چې کله ضرورت وي زه ما ځان رسولی دی او په میاشت کې دوه ځل درې ځل تر څلور پورې هم زه ورغلی یم په هره جنازه کې، په هره خوشحالۍ کې، په هر یو مطلب دغسې یو ضروري کار کې چې هغه یو غونډه یي په هغې کې مې شرکت کړی دی. او زه د بېلګې په توګه ویلی شم چې په نږدې وخت کې زه د کونړ ولایت د پیج درې ته هم تللی یم چې هغه یو ناامنه سا هم د ځینې ځینې برخې ناامنه دي. ولی زه همدغسې د ولسونو د پوښتنې لپاره تللی یم، همدغسې د تر د شیګاله پورې او د اسماره پورې تللی یم، همدارنګه د انکشافي کارونو په رابطه باندې باید
یادونه وکړم. وحید الله مامون صاحب سوال کړی دی، وزه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وکیل صاحب نه پوښتنه دا ده چې د مرور ولسوالۍ مرکز ته د ټول نه نږدې ولسوالۍ ده، خو تر اوسه پورې قیر سړک نه لري او دا د جدل ته امنیت هم ډېر خراب دی. نو تاسو انکشافي کارونه کې دا وحید الله صاحب ته جواب ورکړي.
او بالکل د انکشافي کارونو په رابطه به ویم چې زما د خدمت ډېره برخه هغه به انشاءالله دا وي چې وخت به ثابت کړي چې زه د کونړ لپاره انکشافي کارونه وکړم. هغه د مرورې ولسوالۍ لپاره مې هم په بودیجه کې اوس چې زما په ذهن کې دی هغه دا دی چې پل مې ورته نیولی دی، همدغسې د راتلونکي کلونو کې د سړکونو دپاره ورته پلان لرم. ما د کونړ لپاره په سند د بودیجه کې تقریبا د پنځه ویشتو په اندازه باندې پروژې نیولې وې. له هغې وروسته مې هم د کونړ لپاره تقریبا د دوه میلیارد افغانیو پروژې نیولې دي چې کېدای شي هغه په سند د بودیجه کې هم نه وي راغلي، ولی هغه ما د خلکو د ضرورتونو په اساس باندې په ولسوالیو کې د انکشاف متوازن په نظر کې نیولو سره ما په ټولو ولسوالیو کې دغه نیولې دي چې د بېلګې په توګه د پپیج دره کې نستربندونه دي، استنادي دیوالونه دي، همدغسې مکاتب دي، دغسې په سیند دره باندې. زه په خپله د څوکۍ ولسوالۍ یم.
خدلته مسیح الله صافی صاحب وای، بلکې نور اردن کې وای خپل ولسوالۍ ډېر خدمت کوي، د نورو کم کوي.
نو دا ډېره اسانه خبره ده، زه ورسره حساب هم کولی شم. په خپله ولسوالۍ کې زما تر اوسه پورې ما لس کیلومتره سړک منظور شوی دی، خو کار یې نه دی شروع. ولی په نارنګ ولسوالۍ کې لس کیلومتره سړک کار پیل دی، لورګل په ولسوالۍ کې دغه دی سړک کار پیل کېږي، کار یې پیل کېږي. په پیج دره کې د سیدور په کلي کې د سربند افتتاح شوې ده، کار یې شروع دی. استنادي دیوالونه په غوټاپور کې هم شروع دي، همدغسې یو څه نه څه کارونه په خاص کونړ کې زما شروع دي. مطلب دا چې د کونړ ولایت په هر ولسوالۍ کې ما یو پلان لرم او دغه پلان مطابق د چا کار به مخکې شروع کېږي، د چا به وروسته، خو انشاءالله هیڅوک به هم بې برخې نه پاتې کېږي.
وخت کم دی ستاسو برای ورکوونکو کې اتمن مېرمنې هم دي، خویندې میندې هم دي، هغوی دپاره تاسو څه پروسه کړي دي؟ د هغوی دا ټول کارونه هم د نارینهو دپاره دي که د مېرمنو خویندو دپاره؟
او ما د خویندو لپاره لکه همدغسې د معرف او صحت برخه کې کوشش کړی دی، د هغوی سره مې ژمنه کړې وه. د نارنګ ولسوالۍ په کوټکي کلي کې مې د مکتب لپاره تقریبا منظوري اخیستې ده، چې د جنکو د لیسې لپاره هغه کومه لیسه چې د جنکو په کوټکي کې وه هغه په داسې یو ساحه کې وه چې خلک خپلې خویندې او لوڼې هلته نه لیږي. ما په یو بل ځای کې د هغې دپاره انشاءالله د منظورۍ کار خلاص کړی دی. د کونړ په هره ولسوالۍ کې چې زما د خویندو کوم مشکل وي هغې ته هغه د په رسمي چوکاټ کې نور ته انشاءالله حل لاره ګورو او رسیدګي به ورته کوو. لکه څنګه چې په ما د کونړ د ولسونو د نارینه حق دی، همدغسې د خویندو او د ښځینه حق دی، او تر نارینه مخکې به د هغوی انشاءالله هغوی ته حق ورکوو، که هغه د تعلیم برخه کې وي، که د صحت برخه کې وي، او که په نورو برخو کې وي.
ځوانانو لپاره خاص پلان لري، د ځوانانو د مصرفیات لپاره، سپورت لپاره، زده کړو لپاره، انده لپاره؟
او د زما راتلم کې پلان دا دی چې د کونړ په کونړ کې لاس ته شته چې هغه د سپورت لپاره ډېری برابرې دي، ډېری ښې دي. ولې موږ د سپورت کوم میدان نه لرو؟ د ځوانانو ډېر علاقې چې مختلفو سپورټونو کې برخه واخلي، ولې هلته امکانات نشته؟ نو سږ کال د 14 کال په بودیجه کې پلان لرم چې د ځوانانو لپاره په مختلفو ولسوالیو کې د سپورت برخه کې میدانونه په نظر کې ونیسو، او همدارنګه د ځوانانو همدغه اکثر مثلا که مکاتب نه لري، د هغوی نه مې پوښتنه کړې ده چې په کومه برخه کې هغه شدید ضرورت وي او اولیتونه دي. نو د زده کړو باره کې، د هغوی د تعمیر او د سرپنا باره کې مې پلان جوړ کړی دی، انشاءالله چې د 14 کال په بودیجه کې به شاملېږي.
وروسته وخت شیبه د مننه هم درنه کوو، جاوید صافی صاحب د کونړ تاسو هستی په پولیسي جرګه کې، څه خاص داسې پیغام د زړه خبره چې د خپرونه کې نه پاتې شوي کولې غواړي اخره کې؟
زما ټولو ولسونو څخه په ډېر درنښت باندې دا هیله ده چې زه ستاسو د یو کشر په توګه، ستاسو د یو مخلص نماینده په توګه باندې ستاسو حیثیت یو خدای چې هیڅکله مغه د کمپاین خبره ده چې چاته به سرټیفیکیټ نه شو، د پیسو په مقابل کې نه ماتیږو، د زور په مقابل کې نه ماتیږو. ولې دوی د ما سره دا همکاري وکړي که د یو چا شخصي کارونه شو، زما هغه اجتماعي کارونه ته دی وګوري، زما ما سره دی ملګرتیا وکړي، ما ته دی سم لار راوخېوي، زما دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي. زه د دوی نه هر وخت کې منندوی یم، او دغه دوی چې کوم باور په ما کړی دی دا ما لپاره ډېره غټه خبره ده، ځکه ما دا ولسونو ته ویلي دي چې دغه بریا دا ستاسو او زما بریا به 15 کاله وروسته وي. که چیرته د دوی سړک جوړو، د دوی مکتب جوړو، د دوی کلینیک جوړو، دوی ته هغه د خدمت شوی په پرتلیز شکل باندې که په 13-15 کالو کې لاغې څخه ډېر خدمت نه شوی، نو بیا هم زه دوی ته وایم چې زمونږ واک او هغه د بیا تګ اختیار او د هر څه د هغوی سره دي. نو لږ دې موږ سره زغم وکړي، موږ هم نه یو. نو دغه زما پیغام دی چې موږ سره ولس گزاره وکړي.
ډېر ډېر مننه محترم جاوید صافی صاحب، د افغانستان د کونړ ولایت پولیسي جرګې استاد، د ولس نماینده. ډېر مننه کوم چې موږ په ځانګړې خبرونه ولس سره ساتل کړل، خپل خبرې موږ سره کوو. مدن صاحب
ډېر مننه تاسو.